السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې پرون په کراچۍ کې سنی تحریک د مستونګ او هنګو د بریدونو ضد مظاهره کړې ده. په پاکستان کې لننه د پولیو ضد مهم پیل شوی دی او د نیټو مشر د ترکیې د پرونی پیښې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: په کراچۍ کې د سنی تحریک مشرانو د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید د مستونګ او هنګو د پیښې قاتلان ونیول شي. د سنی تحریک وزای مشر علامه ساجد محمود مظاهره چانو ته پرون ویل چې وخت نا وخت پاکستان په بلابلو برخو کې دا ډول پیښې کیږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
جو یہ احتجاج ہے کہ سانیہ مستونگ اور ہنگو
دا احتجاج دا مستونگ او دا ہنگو دا پیخو پر ستے پلسگونو بیگنا خلق وجلے شوی ریاست وائی چھ دا بحرانی حیوات استخبارتی ادارہ پکی ککڑا دا نمونگ پختنہ کو چھ دا ڈول پیخو مخنیوے با سوک کبی حکومت پا پیخا کی ککڑ کسان او دا ہوئی مرست کون کی دی گرفتار کھائیں.
پرون په سکر کې هم مذهبي ډلو د مستونګ او هنګو د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د دې ترڅنګ پرون په کوټه کې هم د یادو پیښو خلاف کاربندیز و. د سپتمبر په 9 په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د جوړې غونډې پر مهال په هنګو کې د تاڼې په جماعت کې په دریو جلا جلا ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پوره ځواک کارولو سره د عملیاتو اعلان کړی دی. د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مستونګ په پیښه کې د ککړ تن د بدن اعضا ترلاسه شوي دي او داسې معلومیږي چې عمر یې د 15 نه تر 18 کلونو ترمنځ دی. نوموړي د یو خبریال د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه د پوښتنې په جواب کې وویل چې په دې اړه څه تبصره نه کول غواړي، خو خبریالانو ته دا باور ورکوي چې ریاست به د خپلې خاورې د ار یو انچ دفاع کوي او که ضرورت پیښ شو نو د استخباراتو پر اساس به عملیات کیږي. لنن څخه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د مهم پر مهال به څه د پاسه 4 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په هیواد کې د روان پولیو مهم پر مهال به له 30 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي. وپاڼه زیاتوي چې د روغتیا وزیر ډاکټر ندیم جان له میندو پلرونو غوښتي دي چې د پولیو له ډلو سره دې همکاري وکړي او خپلو ماشومانو ته دې د پولیو ساسکی ورکول یقیني کړي. د بلوچستان یو شمیر ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د تازه حلقه بندیو له ابتدایي نوملړ سره په پوره ډول متفق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د سپتمبر په 20 د روان کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرتر کبیر افغان پرون مشال ریډیو ته ویل فکر کوي چې دا نوې حلقه بندی هم تیر پس تیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړ شوی دی. د دغه سي د بلوچ ملت پال ګون نېشنل پارټي مشر او پوخانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم له نوو حلقه بندیو خوشاله نه دي. خو د پاکستان د شماریاتو اداري بیان محمد سرور ګوندل د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې په اساس نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې استرالیا له افغانستان سره د بشري مرستو په مد کې سباندې 15 میلیونه او 1,15,000 امریکایي ډالره مرسته کړې ده. اوچا پرون په خپله اکس پاڼه ویلي چې د استرالیا لخوا د دې مرستو مننه کوي. د ادارې زیاته کړې چې دغه مرسته به په هیواد کې د ژوند ژغورنې په فعالیتونو لګیږي. او اخیری خبر ده چې د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ د ترکیې په پلازمینه انکارا کې د کورنیو چارو په وزارت د شوي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نوموړي د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ایکس پاڼه چې پوخانی نوم یې ټویټر و لیکلی دي چې نیټو د تراګرۍ ضد جګړه کې له ترکیې سره ولاړه ده. نوموړي پرون په شوي برید کې د دوو زخمي شو پولیسانو د زر او پوره درملنې هیلم خبرې ده. دغه چاودنه چې د چارواکو په وینا دوه بریدګرو چې چاودیدونکي توکي له ځان پورې تړلې وي د کورنیو چارو وزارت ته د ننوتو پر مهال وکړه. په دغه وخت د اوړي له رخصتۍ وروسته د پارلمان غونډه هم روانه وه. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. برسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته په کراچۍ کې پرون د سنی تحریک مشرانو یو مظاهره کړې ده او د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید د مستونګ او هنګو د پیښې قاتلان دي ونیول شي او دغسې په دې پیښه کې چې کوم کسان ککړ دي هغه دې هم گرفتار کړل شي. د سنی تحریک یو ځایي مشر علامه ساجد محمود مظاهرچیانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وخت نا وخت دغسې بریدونه کیږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د سپتمبر په 19 په مستون کې د عید میلاد النبی په مناسبت د جوړې غونډې پر مهال او دغسې بیا په هنګو کې د پولیسو په تاڼه کې بریدونه شوي وو چې تر اوسه پورې د مستونګ په پیښه کې د چارواکو په خبره 950 کسان وژل شوي دي. مشال اوریدونکو په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان سنی تحریک په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړ. مهال د سنی تحریک د کراچۍ یو ځایي مشر علامه ساجد محمود په خپل وینا کې وویل حکومت ته د بلوچستان مستونګ او خیبر پختونخوا هنګو په چاودنو کې ککړ کسان ونیسي او پر ضد دې کوټلي ګامونه واخلي.
جو یہ احتجاج ہے کسانی مستونګ اور ہنگو
دا احتجاج د مستونګ او د ہنگو د پیخو پر ضد دی. پلسګونو بیگنا خلق وجلی شوی. ریاست وایي چې د بهرنی هیواد استخباراتی اداره پکې ککړه ده. نمنګ پختنه کو چې دا ډول پیخو مخنیوي با کبھی حکومت پپیخه کې ککړ کسان او د هغوی مرسته کوونکي دي
گرفتار کیا جائے.
علامہ ساجد محمود زیاته کړي چې بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې وار په وار دا ډول پیښې کیږي. حکومت د امن په ځای کولو لپاره دي سخت ګامونه واخلي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په سکر کې هم بیلا بیلا مذهبي ډلو احتجاجي لاریون کړي او د حکومت نه د مستونګ او هنګو د پیښو د مخنیوي غوښتنه کړي. په سکر کې د احتجاج په وخت یو ځایي مشر فهیم شیخ په خپل وینا کې ویل کپ یادو پیخو کې ککړ کسان وننیول شو نو پر ضد به په ټول هیواد کې په لوی کچا احتجاج کوي.
آج پھر جو ہے مستونگ میں جو ہے وہی تاریخ دہرائی گئی اور
دی وینن بیا په مستونگ کې هغه تاریخ تازه کړی شوی کوم چې د علما د وجلو نه ډکته. وار په وار زمنګ بے ګناه خلق ولی په بے دردی سره وجل کیږي. د دې بي خو ذمہوار حکومت ته پختنه دا راپورته کیږي چې زمنګ امنیتی اداري قانون پیل کوونکې اداري چرته دي
قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہاں ہیں.
فهیم شیخ زیاته کړي چې حکومت تی د وجلې شوو او جوبلو کسانو د کورنۍ سره مالی مرسته وکړي. دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهسې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي چې له کبله یې عام ولس ورسره له سختو اندېښنو ښکار دي. د کوټي اوسېدونکي عصمت الله کاکړ په دې اړه وایي
روانې او دا دي چې د کور سره درې واره څلور واره تر ماښام چې وزنډې خامه خاټلې په دا نه بزرا کوي چې ورورې پلانې شي رخ چیرې مزه دا ځلې چیرې چشکه مزه دا ځلې پر دا ځای مته راځو صلاح راځي لا کې دي ډېرې دي چې خلک سره په وام کې
دا مستونګ او د هنګو د پی خورستو د پاکستان د کورنو چار وزیر سرفراز بوګټي د ستمبر په 13 ویلي وو چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي وو چې د روستوي حملو پلټنې روانې دي که هر ډله وي که هغه داعش اسلامي دولت یا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی وي نو مې فرق نه کوي موږ ورپسې یو او ختمو بای. تحریک طالبان پاکستان د ستمبر په 19 تر مستونګ او هنګو 14 لک سات وروسته په بیان کې ورسخه تعلقی اعلان کړی و. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ورسو دی بل رپورټ طرف ته د بلوچستان سنو ملت پالو ګوندونو د انتخاباتو کمیشن لخوا په جوړ کړو نو حلقہ بندیو اعتراض کړی دی. دوی وای یو پلو د صوبې آبادی کم کړل شي او بل پلو په حلقہ بندیو کې داسې ردو بدل شوی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د حلقہ بندی داسې دي چې تر یوې میاشتې ور باندې د اعتراض کوونکو شکایتونه اوري. اوس پوښتنه داله چې دا ګوندونه د کومو سیمو په حلقہ بندیو نیوکې لري او غوښتنه یې ستده. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه وای دوی د انتخاباتو کمیشن لخوا ل جاری کړو حلقہ بندیو سره په پوره توګه متفق نه دي. دوی وای د راتلونکو عام انتخابات لپاره په جوړسو یو حلقہ بندیو کې یو شمیر دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی بیا پر ضد عدالت ته ځي. د پښتونخوا ملي او ګوند د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري کبیر افغان مشال رډی ته وویل دوی فکر کوي چې دا نوې حلقہ بندی هم د تیر په څیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړ شوی دی.
زموږ د چمن او کلابلا درې سیټونه وو د صوبایي اسمبلی دا یو سیټ دوی کم کوي. زموږ د ارنای سیټ دوی د لیړی تحصیل ارغمال کوي. زموږ د دوی بارکان او مستخیل ضلع سره ګډ کړي دي چې هغه دواړې ضلع دي چې اواران ضلع د داغه آبادی 1,58,000 ده. دام صوبای اسمبلی سیټ ور کړی دي. بل خوا ته و چمن ضلع ته پر 4,65,000 آبادی باندې یو سیټ ور کړی دي. الیکشن کمیشن پر موږ باندې دا ولس دښمنه فیصله مسلط ک چې په هغه کې موږ خپل سیټونه چي دي د لاس ور کړی دي.
کبیر افغان ویل دوی ځکه د حلقہ بندی نه مني چې ور سره د په وینا له پښتون میشتو سیمو سره د ژوند په هر برخه کې ناروا سوي ده.
دوی موږ 1,50,000 آبادی کاټ ک 1,50,000 آبادی پر بنیاد باندې زموږ 202 یونین کونسلان به نوی جوړېدل. دا یونین کونسلان دوی ختم کړ. نوی د صوبای اسمبلی سټونه به جوړېده هغه ختم کړ. نوی د قومي اسمبلی سټونه به هغه ختم کړل. زموږ د میډیکل او د انجینرینګ په سونو سټان به هغه ختم کړل. زموږ کم ډیولپمنټ بجټ دی هغه ختم سو. یا زموږ د دې کمې موجوده حلقہ بندیان دوی کړی دي. موږ دا د تیر مردم شماري سره تړلی بولو او تیر مردم شماري به پښتون دښمنۍ ولاړه وه.
خو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل تر دې وړاندې هم د ملت پالو ګوندونو د ستورونه رد کړي وو. نوموړي د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړې. د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر پر 1 نیټه مشال رډیو ته ویل چې دوی هم له نویو حلقہ بندیو خوش نه دي.
پرزینو سیټونو زموږ تحفظات ستا په ځانګړي توګه د خوزدار د شار پر سیټ هغه ځکه چې هغه پر 4,68,000 کسانو یو سیټ دی. همداسې موږ د کوټې پرزینو سیټونو تحفظات لرو چې وې یا بلې خواته کړل شوي دي. موږ د دې پر ضد عدالت ته ځو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په لوی سر کې له بلوچستان سره د آبادی کمولو په برخه کې زیاتۍ نه وای سوی نو اوس به هلته د صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه زیات سوي وای. د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلی مخکش ملک سکندر ایډوکیټ مشال رډی ته وویل د دوی ګوند په سینټ او عدالت دواړو کې د تازه سرشمیرنې پر ضد ژغ پورته کړی دی. د ویل دوی غواړي چې انتخابي حلقې باید داسې وي چې پر لپسې سیمې په یو حلقه کې شامل کړل شي.
نیچرلی دا تر دې چې کومې حلقې یو لبل سره پیوستې یو لبل سره نږدې هغه حلقې باید سره یو ځای کړي. دلته وسم چې چیرې ان نیچرل حلقہ بندی دي دا خو موږ اورته موږ چې ځکه چیرې راتله ایریا راتلا بس پاغه ایریا د نوری پوری کی لو خبر داده چی اغا د مساوات پر بنیاد باندی د آبادی پلس ووترز د غوت د برابری پر بنیاد باندی دی.
د انتخاباتو کمیشن د حلقه بندی د سپتمبر پر اوستم جاری کړی دی او د اکتوبر تر شپږم یا د شکایاتو درجولو لپاره وخت ورکړی دی. یاد ادارې ویلي چې د اکتوبر له اتوشتمې به د نومبر تر شپږم دوی د دې شکایاتو جاج اخلي او بیا به پریکړه کوي. مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پیښور کې افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس یې بیځایه تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني اسناد لري. د افغان کډوال د مالی ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې د پولیسو د دې رویې له وجې نشي کولی چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي دي چې یوازې هغه کسان نیول کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د پیښور په بورډ ناصر باغ کې موجود یو افغان وګړي محمد یاسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ورسره ښه چلند نه کوي او ځینې وختونو کې د قانوني اسنادو لرلو باوجود تنګوي او جیلونو ته یې اچوي.
په ډاډه زړه باندې کار نشو کولی، ښار ته نشو تللی. څو ورځې مخکې د ما یو میلمه راغی، مریضو له افغانستان نه پوجانو ټوکن ورکړی ورته، دلته یې پولیسو کته کړ او بوید. نو 1000 روپۍ هم تر واخیستلې او تر مازدیګره پورې ما ورته ویلی ملدا خو ګوره دا ټوکن ورکړی ده، ټوکن باندې راغلی صحیح قانون برابر راغلی، دلته مریض ده. نو بیا په سو مشکل باندې را خلاص کړ، مازیګر سهار وړی مازیګر را خلاص هم کړ. پاکستان حکومت خو نن سبا خو دا نه ګوري چې دا ځوان ده، بوډا ده، زنانه ده، ماشوم ده، بس یو سره کارډ نه، ټول فیملی والا بس تھانې ته ولي او جیل ته چی.
د پیښور په تاج آباد کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله تو خوای چې اوس په پاکستان کې افغان وګړي له کړاوونو ډک ژوند تیروي او هر وخت په دې ویره کې وي چې په تورخم به افغانستان ته وشړي.
تاسو بهتر وګورئ چې زمونږ تورسرې زنانه پښتنې بې پردې شوي، ظلم ستم ورسره کېږي، په جیلونو کې پراتې دي. ولې تورسرو او وړو ماشومانو څه جرم کړی چې د سند د کراچۍ جیلونه دا د انسانیت نه وتلې خبره ده. مونږ ته چې کارتون راکړي هغه کې درې کاله ټیم و، درې کاله ټیم چې پوره سي بیا تنګول نیول شروع. نوټیفیکیشن حکومت جاری کړي چې چا سره پی آر کارت یې دې تباه پولیس ته نه وایي. پولیس چې گیر کې درته وایي تا د کارت ټیم ختم ده، غیر قانوني. اکه یو سړی فلوور یې جواب یې نیسي، هغه ورته وایي چې ټیم ختم ده، دا نوټیفیکیشن ستاسو حکومت جاری کړی، مونږ سره حق نه لري. او چې نه هغه نیسي زورول کیږي، پیسې ته غسل کیږي، جیلونو ته لیږل کیږي.
د پیښور پولیسو یو افسر خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې پی او آر کارډ او یا هم پاسپورټ او ویزه ورسره نه وي او په ویزو کې میعاد ختم وي، او دوی د افغان وګړو نه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. دوی دا هم وویل چې تر اوسه کوم افغان وګړی نه دی زورولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په دې وروستو کې ویلي چې په دې روان کال 2023 جون کې د افغان وګړو د پی او آر کارډ موده ختمه شوې او د تمدید کار روان دی. خو د دې باوجود ورسره پاکستانی چارواکي په دې متفق شوي چې څوک هم دا پخوانی کارډ ولري پولیس به یې نه تنګوي او پاکستان کې پرې وخت تیرولی شي. یو این ایچ سی آر وایي دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لس لکه رجسټر افغان کډوال ژوند کوي او لوی شمیره نه رجستر دی او په دې کې هغه محل اضافه وشو چې کله په 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او د خپل ځانونو خوندی نه احساسولو لوجه په بیلابیلو لارو باندې د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شول. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو په خبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومتي پریکړې پر ضد عدالت ته د تللو اعلان کړ دی چې پکې ویل شوي شخصي سکولونه دي په نصاب کې د پښتو ترڅنګ نورې سیمه ییزې ژبې هم شاملې کړي. د اتحادیو د شخصي سکولونو د انتظام حکومتي ادارې بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افراطي قوت او استادانو د کمی او نورو وسایلو د نشتوالي له امله دا پریکړه عملي کول ممکنه نه ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې د مقامی یا مورنی ژبو په نصاب کې د شاملولو حکومتي پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 13 د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټۍ ټولو شخصي سکولونو ته هدایت کړی وو چې په سکولونو کې دي د پښتو او نورو مورنی ژبو د لازمي مضمون په توګه خول پیل کړي. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن کونسل مشر سلطان محمد وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 شخصي تعلیمي ادارې دي، نو آیا دومره استادان او نصابي کتابونه موجود دي چې دا فیصله عملی شي؟
تعلیم ورکړی کیږي، دا غیر لپاره بس ریسورسز هم پکار دي. نو آیا تاسو دونه ریسورس شته په کیفیتي کې 25,000 تقریبا پرایویټ، دا آیا 25,000 اساتذه به تاسو ملو شي د پښتو چې کله داسې ډیسیژن وشي چې کوم د ټول سټیک هولډرز می ان ورلد او ټول سټیټسټکس او ټول هر سایډونو کې تدې کیږي، نو دا ډیفینیټلی په دې کې خدای شو راځي. مکتوبه کې په دوی سپیډیز جب خو په دې صوبه کې ویل کیږي او یو درې ورځې مخکې نوټیفیکیشن شوی دی. نو زموږ کې دا ډیفینیټلی های کورټ دوباره هغه ته به خواست کوو چې دوی موږ په دې فیصله کې شامل
په نصاب کې د پښتو او نورو مورنیو جبو د لازمی کولو پریکړه شاوخوا 11 کال وړاندې د هغه وخت صوبایي کابینه کړې وه، خو د دې پر ضد د عدالتي درخواستونو له امله دا پریکړه عملی نشوه. د روان 2023 میلادي کال د جون پر 15 پېښور های کورټ اړوند چارواکو ته د دې پریکړې د عملی کولو لپاره هدایت ورکړل. بلخوا په 2011 کال کې په سکولونو کې د پښتو او نورو ژبو د خولو د تګلارې جوړونکې ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په صوبه کې په پښتو یا مورنۍ ژبو کې د تعلیمي زده کړو شروع کولو پریکړه په ساينسي بنیادونو د زده کوونکو د ګټو پر بنیاد شوې وه.
په اول ورځ نه چې لکه دا شرمنګ پالیسی جوړول کنا، هغه ورځ باندې دا اعتراض شوري شو چې تاسو دا خبره ما کوي چې دې پر به منګه تور استادان برتي کوو، دا خو به اخیری استادانو پر به پیسې نشته دي. خدا کې څه چې کمی دي کنه دا بهانه دي اصل کې چې سرکاري توګه باندې دلته کم منګه فیصله وکړل کنا، هغه فیصله کې خو پښتو وا ان کو وا سرایکی وا انډس کوستانی وا اکوهار لا چترالی دا وی کنه پښتو کو چوا کنه پښتو کو کور پی پښتو کو پی ایچ ڈی هم کیږي تا ته پد پکی کیږي بی ایس پکی کیږي تا ته شنه کتابونه موجود وو د نور ډیرو کتابونو هغه ماغول کتابونه نو ټیکس چې کوم ټیکس بوکس نه ای نو اویلیبل په پکی چی باندې جګړه سره پاتړل موږ سیمینار نو ورکشاپونه په دې باندې کړی ورته موږ ورته تا چیزونه کړی دی ټریننګونه مو ورکړي.
خو په ثوابای کې د الغزالی سکول سیستم مشر فیض خان وایي چې په خپل سکولونو کې د پښتو ژبې زده کړې پیل کړې وي، خو د کتابونو د نشټوالي له امله دا لړۍ ودروله.
کله چې ما د 2011 نه خپل اداره سټارټ کړې ده نو صاحب د کچات نه چې موږ ته پلی ګروپ وایو د پلی ګروپ نه ما پښتو تر 15 پورې ماست وو، خو ما ولې چې دوه کال وشول لرکه با ته چې کتاب نه سپلای کېده بوکسګر سره کتاب نه ملاوي ده چارو نه چار ما دوه کال وشول چې ما پښتو په دې لږه ما سره کتاب نه دا دوه درې سلو کال ما د ګورنمنت د ټیچرانو نه پدې پرېس چا نه دوه کتاب راوړې چا نه لس راوړې نو ماته پکې ستونزې ډېرې وې کتاب مارکیټ کې نو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د ریګولیټری اتارټای ډایرکټر فهد اکرام قاضي وای چې موږ د عدالت په هدایاتو دا سرکاري حکمنامه یا نوټیفیکیشن جاری کړي خو زموږ په نظر دا پریکړه عملي کول به ممکنه نه وي.
هغه سره سفیشنت هیومن ریسورس نشته نو دا هغه څنګه کېدی شي عدالت کا هغه سایت نه اورېدلې او بیا فیصله کړي عدالت ته زما په خیال خدا سي ټایپ فیصله پکار نه دیډم به. ہاں هغه دی گورنمنت ته وای یو سجیشن دی ورکړي چې دا د ایریاز دی او دا کانسټیټیوشنل یا فنډامنٹل رائټس یا دې سره پټین کوي نو کینلی تاسو په دې سره پالیسی جوړه کې نور عدالت تاسو بلانکیټ ډیسیژنز چې ورکړي چې عدالت نه زما کیپاسټی ته ګوري نه زما نیډز ته ګوري نو بیا د ایجوکیشنست ته پاره ناشته یا فار دټ میټر نو خلک ته پاره ناشته.
د فهد اکرام قاضي په خبره د قانون صوبایي وزارت نه مو په دې اړه مشوره غوښته ده چې آیا د دې دومره مجبوریانو باوجود حکومت دا پریکړه عملي کول غواړي او که پر ضد سپریم کورټ سره رجوع کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو ورسوس ته بل رپورت طرف ته په خبر کې د وچه میوه کاروبار کوونکو اتحادیه وای چې د ګرانې لوجه کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاته کړې چې نور وختونه بالا یخنې وړاندې د وچه میوه بازار کې ګڼه ګڼه زیاته و خو زیاتره دوکانونه بند شوی دي. اتحادیه دا هم ویلي دي چې د ګرانې ترڅنګ افغانستان سره د پلو تړل کېدو له وجې هم د وچه میوه روزګار ته زیان رسیدلی. نور حال وسیم سجاد راکوي.
د وچو میوه اتحادیه وای د دوی کاروبار د تیر دوو کالو راسه سخت اغیزمن شوه او دلته اول 350 دوکانونو چې صرف یو سل 50 پاتې شوی. د وچو میوه د اتحادیه صدر محمد یوسف مشال ریډیو ته ویل
دا راځي د افغانستان 70% سوداګانی زیاتر ډری فروټ په افغانستان کې دي او یک نمبر ښه کوالټي لکه اوس پیسته چې د ایران ناراضي کاجو انډیا ناراضي نا کم بادام چې کم مغز دی دا امریکای ناراضي بادام کاغذی دی امریکای ناراضي کوپر چې دی انډیا ناراضي هغه چې کم دی کم مالونه راتل اغم نشته مشکلات دی بارډر چې دی بند دی اوس کراچي پورت بند دی حکومت بند کړی دی بارډر نو کولاوي بارډر سخ کړی دی په دې وجه باندې مهنګای شو مالونه ګران شو کسٹم زیات شو.
د وچو میوه دکانداران وایي په تیرو دوو کالو کې د دوی ګټه د 10% نه زیاته کم شوی او وایي په ملک کې د ګرانې او زیاتو خرچو له وجې دوی نشي کولای چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د 13-15 کالو نه په پیښور اشرف روډ کې د وچو میوه روزګار کوونکي ارشد خان مشال ریډیو ته وایي
لن بدته ممپلو ریټ ویم پهله ممپلی چې 200 روپۍ اوس هغه ممپلی د غریب خوراک چې دی هغه 600 روپۍ باندې دی. پستا تقریبا پهله وا 1400 روپۍ اوس تا 16 اوس دا تقریبا 3200 روپۍ باندې نو 3200 روپۍ باندې څوک پستا نشي خوړی. ګاګ خو د نیمې په حساب دی نیم نام کم دی دا زمونږ د سیزن سٹارټ ورځې دی کنه او سٹارټ ورځې کې به زمونږ دې ټیم کې موږ وزګاری دنو اوسټول دکاندارانو سي ناشته دا مارکیټ ته بالکل خاموش پروت دی.
د وچو میوه د دکاندارانو اتحادیه مشال ریډیو ته ویل ک د دوی کاروبار ته د حکومت لخوا پاملرنه ونه شو نو دوی مجبور دي چې خپل موجوده کار پریږدي او ځان ته د معاش بل کملار پیدا کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور په خبر کې د سحر لسنیمی بجې شو دي. ځنې لن خبرونه دادی چې په کراچۍ کې د سنی تحریک مشرانو د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید د مستونګ او هنګو په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سنی تحریک یو ځایي مشر علامه ساجد محمود مظاهره چانو ته ویلي چې وخت نا وخت پاکستان په بېلابېلو برخو کې دا ډول پیښې کېږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلې اقدامات وکړي. هلته د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی بیا پرن په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مستونګ د پیښې د ځانمرګي تن د بدن اعضا ترلاسه شوي دي او داسې معلومیږي چې عمر یې د 1500 څخه تر 1800 کلونو ترمنځ دی. دغه یو بل خبر بیا داري چې لنن نه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. په صوبه کې د پولیو مخنیوي اداري چارواکو په بیان کې ویلي دي چې د مهم پر مهال به د پاسه 4 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز خبرونې د مشال مرکه. په نننۍ خبرونه کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر ملمه دی. د خبرونې قربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه او د مبارزې په اړه له هغوی د خولې نه اورو. نن سره په خبرونه کې د پښتنو د سیمې یو وتلي خبریال او شنونکي، تاسو اکثر زموږ په خبرونه کې د سیاسي چارو د شنونکي په حیث باندې پیژنئ، محمود جان بابر صاحب ملمه دی را سره. محمود جان بابر صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره مهرباني جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکثر زموږ اوریدونکو تاسو او بلکې په خیبر پښتونخوا کې ټول تاسو خو پیژنئ چې محمود جان بابر څوک دی، خو که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې محمود جان بابر په کوم سیمه کې زیږیدلې وو او لومړنۍ زده کړې کوم ځای نه کړې وي؟
جی ښه، ډیره مهرباني ستاسو چې تاسو دومره درنه وخت ته موږ ته راغلئ. او خبره دا ده چې زه خو د پېښور ښار اوسېدونکی یم کنه.
ښه،
موږ پېښور کې پښتانه او دا ټول خلک یو ځای اوسېږو، نو موږ د ښار خلک یو. او یو پښتانه خو په ښار کې لوی شو، په ښار کې موږ اکثر د نور پښتانه موږ ښاریان وایي کنه. د ښاریان چې کوم دي نو د دې بهر خلک دي تل ډېر داسې په ګپ شپ کې لږ دغه ګوري چې یاره به دا به کمزوري وي او دوی به چې کوم دي به دومره غیرتیان هم نه وي او دوی به دومره تکړه هم نه وي او دوی به د میلمه دومره خدمت هم نه کوي. نو هغه زموږ دا ګپ شپ دلته روان دي. نو زه د هغه سیمې هم چې چېرته ښار وایي او دا ښار چې کوم دی نو یو خو دا د ګپ شپ دا خبره ما د لوګه چې ښاریان بل طرف ته خام چې کوم دی نو دا د دنیا په ټولو کې زړو ښارونو کې یو ښار دی کنه.
بالکل.
نو د زرګونو کلونو یو تاریخ لري. نو زه د هغه ښار مو چې چانه به د شپې دیوال کې چاپېر او د دې اته دروازې وي دا به د شپې بندې شوې. نو کله چې لکه 300 کاله مخکې دلته د دروازې به چې بندې شوې نو د ښار خلک به دننه بند پاتې شو. بهر نه به چې کوم خلک راتلل نو هغوی به د ښار د دیوال نه بهر شپه کوله او بیا به چې کله ضرورت شو سبا به بیا دوی ته سحر دروازې کولو شو دوی به ښار ته راننوته. نو زه په دې ښار کې دننه اوسېږم او د پېښور
لومړنۍ زده کړې هم د ښار نه کړې دي. تاسې
د پېښور کې د خپل کور سره نږدې یو زموږ یو سکول و، ډېر داسې کمزورې غوندې سکول و، موږ په هغې کې سبق ویلو او بیا هغې نه پس ما دلته پېښور کې په کالج کې هم سبق هم دلته وویلو. بیا ما د یونیورسټۍ کې سبق ویلو. ما په صحافت چې موږ څه ته ویلو د خبریالان چې کوم سبق وي دې خپل سبق دی. ما هغه د پېښور یونیورسټۍ نه دغه ډیګري کړې ده او نور هم سبقونه ما د مختلفو ځایونو نه ویلي دي خو خاص هغه په پېښور کې شوی دي.
بامجر بابر صاحب، صحافت ولی په ژوند کې لکه زمونږ کو ګورو په پښتنو کې سیمو کې ګورو نو مشران مېندې پلرونه غواړي چې خپل ځوینه ډاکټر جوړ کړي، انجینیر جوړ کړي، د سرکاري د نوکریو لپاره داسې زده کړې پی وکړي. تاسو صحافت ته په شوق رالی او کنه څه بل څه وجوات؟
نو زه خو بدو یم چې د کله ما د سبق ختم شو د پېښور یونیورسټۍ نه نو یو ورځ د پولیس ونیوم. نو چې پولیس ونیوم نو هغه داسې واقع و چې هغه لکه یو دو ملګرو سره ناست وم. نو هغوی تعلق یو پولیټیکل پارټۍ سره سیاسي جماعت سره نو پولیس هغوی نیوه نو پولیس دم ورسره ونیوم. نو چې په دې کې مونږ ثانې ته بوسو تر هغې پورې لپې جنګل نه وشي پدې کې یو خبريان دا ورسېږي نو پولیس ډېر پټ مونږ ته وویل نو پولیس څوک هم دننه نه پرې خو خدا خبريان یې دننه پرې خو ښه ځکه چې هغوی مونږ د لار نه شو لیرې نو ما چې دې خبريان ته وکتل نو ما ویل چې دا خبريان خو ډېر کار شوي دا خو د معاشې ډېر کار کولی شي چې نه پولیس پهلې مخې ودرېږي نه ولله ډاکټر ودرېږي نه ولله انجینیر ودرېږي نو بیا هغلته ماته پته ولګېده چې یاره یو خو ډاکټري ده نو هغې کښې به زه صرف خپل خدمت کوم که نه لکه د خلکو خدمت به کوم خو زیاتره مزدی چې ما ته هغه لږ د کم خدمت کښې ستاره شو نو بیا نور شعبې هم نو بیا ما وویل چې دا چې کومه شعبه ده نو په دې کښې لږ کوشش کول په کار دي ځکه چې زه په خپله هم هغه رنګ یومه چې څنګه یو خبریال په کار وي په هره خبره باندې سوچ کول په هغې کښې دننه تپوسونه کول بیا ورننوتل بیا دې کښې کوم ادارې دی کې ټیک کار کوي د پاکستان کې کوم غلط کار کوي نو چې کوم غلط کوي نو د هغې نه ورته پوس څنګه په کار دی چې وشي او دا ادارې دي څنګه ټیک شي حکومتونه دې ټیک شي سیاسي جماعتونه دې ټیک شي دا زما یو ارمان وو نو د دې ارمان دپاره بیا ما ته پته ولګېږي چې صحافت چې کوم دی دا ډېر ضروري شی دی که دا نه وکړم دې کښې به زه ډېر کار وکړم نو زما په خیال باندې چې زه بیا صحافت ته چې راغم نو زه خپلو ملګرو په سره ما جوخ کار وکړو زه په خپله دا ګڼم چې زه دې وخت کښې په صحافت کښې د چلېدو لپاره بالکل ټیک وم نو ځکه بکې زه پکې خوشحاله یم اوسم
نه ستاسو صحافت که موږ کیریر که موږ لږ وګورو نو ما ته سونه یا چې تقریبا په نویمه لسیزه کښې تاسې لومړی ما په خیال په خیبر میل اخبار نه کار شروع کړی
وو جی نه په پېښور کښې یو ورخوټ اخبار وو د هغې نوم جهاد
وو جهاد
دومره به نه چلېدو
که نه
ما په هغې کښې کار شروع کړی وه نو زه چې لاړم نو ما وویل زه کار کول غواړم هغوی ویل بس راځي نو هغوی به چې چا به چې ډېرې پیسې نه سي نه وس نو بس اخبار والا به چې راځي کار کوئ که نه ما کار شروع کړو نو په هغې کښې به کله به ما چې زما شوق ډېر وو نو ما به هر کار کولو په اخبار کښې چې کوم کوم کار وي د اخبار د ټایپنګ نه واخلي تر د پیسټنګ پورې بیا د مانیټرنګ پورې هر کار به ما کولو نو هغې کښې بیا ما ته پته ولګېده چې یاره دا که لږ خواري زیات وکړم نو زه به د نورو خلکو نه مخکې تلی شم نو ما بیا لږ خواري کوشش زیات ما شروع کړو هغه خواري ما ته نن دا فایده را کړې ده چې زه په خپله دا ګڼم چې زه به د شپې به م وي خو ما زه به هسپتالونو کښې ګرځېدم چې کوم ځینې زخمیان روړي دي او د کومې علاقه کښې کوم جرم شوی دی یا په کومه علاقه کښې چېرته چا سره ظلم شوی دی نو ما به هغه سیزونه لټول د شپې زه به د شپې م وي خو ما سهار کښې به ما کار کولو د خوب به ما ډېر کم کولو نو د هغې بیا ډېره فایده وشوه نو ما کار شروع کړو بیا سیاسي رپورټنګ ته پکښې وتو سیاسي نه علاوه بیا جرنل رپورټنګ ته وتو چې عام د خلکو په ژوند په حکله باندې نو دلته نه ما شروع کړی وه بیا وختن په وختن ډېر ښې اخبارونو کښې بیا په ټي وي کښې ما ته په کال 2004 کښې زه خیبر ټي وي کښې ما شروعات وکړو زه پهلنۍ خلکو کومه چې کوم خیبر ټي وي کښې اغوستی شي زه په پېښور کښې د خیبر ټي وي دپاره ما کار زما په ذمه باندې وو بیا 5 کاله ما خیبر ټي وي کښې کار وکړو بیا ما نورو ادارو کښې کار وکړو نو شکر الحمدلله زه اوس دې وخت کښې دا ګڼم چې ما ته خدای پاک ډېره موقع را کړه او ما ډېر د کار کولو کوشش وکړو چې د خدمت وکړم د خپلو خلکو او خدمت دې وخت زما په خیال باندې ټول ګواډ دا دی چې خلکو له ټیک خبرې پته ولګي چې اصل کښې څه دي اصل خبره څه ده بس زه یم چې خلکو نه دې پته وي بیا هغوی په خپله فیصلې کوي که نه کار شکر دی
ښه تاسو اوس که لږ اورېدونکو ته دا هم وایم چې محمود جان بابر صاحب دا وخت د سما ټلویژن په پاکستان کښې لوی ټلویژن دی یو شخصي ټلویژن دی د هغې په پېښور کښې مشر دی محمود جان بابر صاحب لکه موږ اکثر د خپل ملګرو نه او مشرانو نه او هغه نه د اکثر په مرکه کښې تپوس هم کومه چې د کتاب شوق تاسې ډېر زیات دی تاسې ډېر زیاتې لیکنې کړي دي بی بی سي اردو لپاره هم کړي دي نورو رسنیو لپاره هم کړي دي په تاریخ باندې ژور یو هغه هم لرئ یو پوهه لرئ کوم یو داسې کتاب چې ستاسې په نظر باندې هغه تاسې غواړئ چې یاره نورو ته هم ملګرو ته یارانو ته ځوانانو ته کشرانو ته تاسې غواړئ چې یاره هغه تجویز کړي چې یاره دا کتاب لوستل مهم دی
نو ګلایا صاحب خلک به حیران وي چې خلک دا ولې دی دا وایي که نه او که زه دلته یو کتاب نوم واخلم نو هغه به ډېر زه دا وګڼم چې دا ډېر ضروري دی یو کتاب دی خطبات بهاولپور ورته وایي دا په فرانس کښې یو مسلمان دی هغه ډېر لوی مسلمان سکالر دی که نه دانشور دی هغه ډېر زیات تحقیق کړی دی څېړنکار دی او مولانا حمیدالله د هغې زما په خیال نوم دی او دا هغه لیکلی دی نو اغلی کله نه دی اگر اغلی و پاکستان ته اویایم چې کوم د لسیز په دې کې راغلی و او په دې کې یونیورسټۍ کې پوهنتون کې هغې وخت تیر کړی و هغې پنځلس شل ورځې تیرې کړې وې او د ښار ټول خلک به راتله د بهاولپور او دې به ته به ناست وو زه به خبرې کولې هغوی به اورېدې بیا به خلکو سوالونه کول په هغې کې چې ته وګورې نو په هغې کتاب کې دا ویلي دي کم موضوعات باندې نن په دنیا کې زمونږ غوندې پاکستان غوندې ملک کې چې چرته د فرقوارانه جنگ کېږي چرته چې مسلمانان په مختلفو نومونو باندې یو بل سره جنګېږي چې دا ته لاس پاسو تړلو دا دې لاس په سینو تړلو لاس په خېټو تړلو لاسونه دې پرېښودو لمونځ دې وکړو نو دې ټولو معاملو باندې فقه څه ته وایي حدیث څه ته وایي او قرآن څه ته وایي ټول معاملو باندې ډېر وړې وړې خبرې اکړي دي او هغه خبرونه زما ذهن ټوټل چې کوم دی مکمل هغه صفا شکرا چې یاره دا خو مونږ چې کومې خبرې له سوچ کولو دا خو هغه نه دي نو دا خو لکه زما که د یو فرقې باره کې یا د یو فرقې باره کې که خیال وي چې زه خو یاره اهل حدیث نه منم یاره شیعه نه منم دا خو ټیک خلک نه دي نو چې هغه کتاب ما کله وویل نو زما د هغه جنګونه چې کوم زموږ په سیمه باندې روان و زموږ په سیمه باندې غټ جنګ چې په پاکستان کې ټول کې زیات تر زما خپل مړي شوي دي په هغې کې د فرقواریت په نوم باندې مړي شوي دي فرقه چې مونږ وایو دا شیه دي هغې وایي چې دا سوني دي نو په دې باندې ډېر زیاته شي نو په دې خبرو باندې پوهېدو لپاره دا کتاب ډېر زیات ضروري و په دې کې ما ځان پته ولګېده چې فقه څه ته وایي دا قانون څه ته وایي چې په کوم قانون باندې مونږ مختلف خلک ژوندونه تېرو نو هغه کې ماته ډېر زیات دی چې ماته ډېر هغه ملو شو مواد ډېر ښه ملو شو ما ډېر مغزه صفا شو چې په پاکستان کې ژوند کوم نو هغه لپاره زما ټول سوالونو جواب ماته ملو شو او دا کتاب د اردو کې اردو ژبه کې دی په نور ژبه کې دی چې شته دی په خطبات بهاولپور دا د ښه کتاب دی زما په خپله په اوسه سم دا ویل غواړم موضوع دا ویم هم او باقي په دې لپاره زما په خیال باندې چې د خپل د قران مجید نه کتاب نشته چې ځان په یو خبره باندې خلک ماته وي تاسو د هغې خبرې جواب درځي نو زه چې مال جواب وکړه دي چې زه کوشش کوم چې هر یو لس پنځلس منټه واورم چې قران مجید کې اصل کې دیسو زه دا د ثواب لپاره نه ویم کنه دا کتاب زه دې د پاره چې د پوه شم په دې باندې دی چې دا چې چا لیکلی دی نو دا هغې خو دا کتاب لیکلی دی خو دې پاک دی چې هغې څه ویلي دي نو دې نه دومره خبرې وځي کنه
بالکل
دوست اوف ساينس باندې پوهېږم زه په سماج په معاشره باندې پوهېږم په ټولنه باندې پوهېږم په معیشت باندې پوهېږم لږ لږ چې څومره ماته په کار دي کنه په هر څه زه پوهېږم چې دا یو داسې کتاب دی چې په دې کې دا خبره شته په انصاف هم پوهېږم چې انصاف څه ته وایي کنه زه خپل باندې د کتابونو چې کوم د قران مجید سره خو د بل کتاب موازنه نشته او دا خو له کډر ورکوټه کتاب دې په مقابله کې زه په خپل ځای غنډم چې خطبات بهاولپور د پاکستان غو ملک کې چې څوک وسېږي چې د فرقو په نوم باندې جنګ کې یو دهشتګرد هم د ځینو فائدو چې په نوښت خو به بهاولپور ضرور ویل پکار دي
مابو جان بابر صاحب خبرې تیرې به جاری ساتو خو اوس یو وکشن د مالو او د دمې وروسته به بیا خبرې کوو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال ریو دروندکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور کې د سما ټلویزیون بیرو چیف مشر محمود جان بابر صاحب ملمد یغو سره خبرو ته ادامه ورکو بابر صاحب د مې مخ کې تاسو د ژوند او د کار په اړه باندې تاسو خپل خبري شریکي کړي تاسو بیلابل پړاوونه تیر شوي په پیښور کې په مقامی کچا په ققامی کچا په دوړو باندې تاسو د سازمانونو مشري هم په غاړه خسته به په پاکستان کې تاسو څنګه ګورئ چې کوم صحافت دی هغه وس پخوانی او وسنی څه تغیر پکې ګورئ
نو اول به صحافت دا کنه چې مونږ زموږ وخت مونږ خل اخر نه وختو چې لته د څور کوي د دې نوې د دې هاي چې تاسو کوم لسی د دې کوي نه د چې کوم د نوې دې هاي مونږ ورته وایو
کنه
نو لکه په دې لسیزه کې دا خپل اخرنی وختو چې خلکو په صحافت ته چرته خبريال به جوړېدون او ته به دا پته وشي په دې کې به دې له خدمت کولې شم او زه هغه کار کولې شم چې کوم څه په ټوپک نشم کولې کنه او په زور نشم کولې د چا په وجلو نشم کولې ځکه چې هغه ته خو جنګ وکړه نو هغه ما وایي چې هغه وایي نو زه دا خطر کې سره څنګه کولې شم نو هغه وخت پورې به چې کوم خلک صحافت ته راتلل نو هغه به دې څور سره تللی چې زه به د دې ټولنې یو خدمت وکړم او ما ته به خدای پاک رزق کوم راکړي او زه به خدمت هم وکړم نو د خلکو به د رزق دومره پروا نه وه که رزق به خراب هم شو نو خلکو به چې خیر دی زه یو غټ کار کوم لګیم که نه نو د دې دې ته به میشن ویلو چې هر خلکو میشن د دنیا باندې کولو شي یاره زه د دې ټولنې ته خدمت وکړم او ظالم مخې له دېږم دغه لاس دې بسم الله هغه په حق له دې سؤلې کوم نو خلکو له پته ولګي نو هغه ظالم چې کوم دی هغه دا کار پوهېږي د هغه نه پوس اوس چې کوم دور کې ناسي نو اوس دور چې کوم دی نو د کاروباري دی په کاروباري کې دا دی چې په کاروبار کې د صحافت خپل انداز بدل شوی دی اوس که تاسو په پاکستان کې ګوري که په هندستان کې ګوري که په افغانستان کې ګوري زمونږ په دغه سیمه باندې چې تاسو ګوري په دې ټوله سیمه باندې کاروباري صحافت چې کوم دی دا بالکل د سیو د پاسه دی که نه او دې کې
کاروباري صحافت تاسو مراد به دام دی چې کوم صحافیان ویستل شوی دی نو هغه زیاتره یوټیوب ته یا نور چینلونه ته مخه کړی دا هغه تاسو په دې کې اچوي
هغه مشته په یو خبر ورو پکې د سپېڅلې په پاکستان کې څومره مالدار خلک دي کنه نو هغه د خپل د په هندستان کې مشو دا په بنګلاديش کې مشو دا په افغانستان کې موږ څو وخت پروسه مخې ټول چې څو ونی سي بلته هغه نه پسو بیا دا ختم شو لکه صحافت داسې دشتنه نو لکه خو خبره دا چې مالدار خلکو د خپل پنګو د محفوظو لپاره د خزاني محفوظو لپاره هغوی د طاقت لار اختیار کړه او هغوی ځان له خپل ټي وي چینل جوړ کړي چې په پاکستان غوندې مونږ کې چې د چا خپل ټي وي چینل کنه نو هغه نه څوک د کاروبار ته پوسه نه کوي هغه نه څوک د ټیکس ته پوسه نه کوي چې تا ټیکس ورکړي کنه د دې ورکړي تا د حکومت هغه چې کوم تا باندې سکه دا ورکړي خزانه ته دی پیسې چولې ده کنه دا چولې خلکو دلته په عربونه عربونه روپو په پاکستان غوندې ملکونو کې هغه د صحافت په نوم باندې خوړلې دي نو دا یو کاروباري شی شو کنه په دې کې هر هغه ګروپ چې چا سره د پاکستان کې کاروبار وایي یو چینل شروع کو هغه چینل یې شروع کو نو هغه چینل سره دا څه کار وسو چې بس هغه د قانون نه بالا تر شي قانون نه بالا دی هغه تاسو کلاس نشي چولې چې مونږ دغه چینل دې کله تم لاس او چولې دا بل حکومت خراب شي کنه نو دا شی چې کله راغو نو دې سره دا مو شو بیا چې کله صحافیانو په خپل وخت خبري اعلان وکړه چې دا مالدار خلک ټول دا کار کوي لګیږي مونږ نه پریږي نو بیا هغه هم په خپل مدیر خلک پکې دا چې راغی چې اغي ځان د پاره یوټیوب چینل وکړو کې په یوټیوب چینلونه اغي پیسې ګټل شروع کړ خو خبره دا ده چې کوم اصل صحافیانو نو اغي بیا هم ام هغه طریقو ته ناشتي اوس هم ناشتي ما په خیال باندې
روایتي چې کوم چینل دی او کوم روایتي صحافت ته اغه پریخ نه دی
پریخ نه دی اغه ذکر نه پریخ چې د دې صحافت په لور خوان دی کنه چې انسان خېټه کته شي نو دیبا ولاری دیبا چرند نه خرڅي نه ځان خرڅي نه خپل نه خپل پیشه خرڅي نه خپل وطن خرڅي نه خپل دین خرڅي نو چې دیبا نه خرڅي نو بیا دې د تک ارثي نو دیبا غریب دی ولاری او کوم خلک داسې چې اگر غریب په پیسو غټل لپاره نو غریب بس دې دا ګور شي اوس په کومه چې معاملې په کومه ځکه چې پیسې دې دې هغه طرف ته تاویږي
بابر صاحب دې یو پښتنه زما راپورته کیږي یو پښتنه ډېر وبخي که څنګه تاسو خبره کوي چې سید کاروباري صحافت شو وسنن سبا په وخت کې خو ازادي سمره ده که خیال کو د تیر سو حکومتونو کومنګ دا موازنه وکو زنی صحافتي چې کوم صحافت دی زنی برخي زنی چلونه اغه د کډغن لاندې راغل زنی آزادو چې حکومتونو بدل شي زنی اغه نور چلونه آزاد شي او اغه چې کوم مخالفت اغه بند شي څنګه ګوري تاسو دې رجحان ته څنګه ګوري موږ
خو تاسو دې کاروباري شو کنه لکه اوس د چا حکومت کې په پاکستان کې او د چینل د مالک ورته ځان خپل پالیسی د مطابق چې دی خوشاله دی سره کنه نو که هغه ورته خوشاله نو د چینل ته بیا څه نه وي لیکي او چې کوم چینل بیا تنقید کوي په حکومت باندې نو هغه حکومت چې نه دا غلط دی دا بندول پکار دی نو هغه ته بیا نقصان او مشکلات جوړ شي نو په پاکستان کې چې تاسو وګورئ کنه نو د تیر دل درې لسیزو کې دا کار ډیر زیات شو چې کوم حکومت کو چې کوم ټي وی انو به د هغه حکومت ملاتړ کولو نو هغه چینل ته ازادي و هغه چې سم کوله وکیږي خو چې کله به هغه دی بل دا چې کوم د حکومت په غلطو کارونو باندې غږ پورته کولو نو چې هغوی چې کله خبره راغله نو هغې باندې پابندي ولګېده. بیا حکومت بدل شو چې حکومت بدل شو چې دا کم تېر حکومت کې خو دی دلته خراب شو او چې کم په تېر حکومت کې خراب و نو دلته ښه شو. نو دا د سیاسي جماعتونو هم دا یو رخ ورکو چې دوی به کوم چینل به د دوی د خوښ نو هغې ته به دوی پر سرکار کې چې کومه اشتهار چې مونږ ورته وایو یا پیسه چې ورته وایو هغه چینل ته ورکوله چې کوم چینل به د دوی ښه ویل او د دوی همیشه به د دوی تعریف پیل کولو. نو دې شي سره اصلي د دوی رښتیا ویلو هغه چې کوم جنګ و نو هغې ته نقصان رسېدلی. د هغې وجه دا ده چې ټول جنګ چې کوم کېږي نو هغه د حکومت دغه باندې کېږي چې دا حکومت ماله سره کوي نو زه د سره یم چې دا حکومت ماله سره نه راکوي د دوی سره نیم. نو دې شي چې کوم دی نو هغه د اوس چې کوم حق و چې د هغې په حق لږ خبر وشي د هغې هغه ځای دوی لږ کم کو دي هر څه.
بحث صحافی څنګه ګوري تاسو راتلونکي صاحب په پاکستان کې صحافت ته څنګه ګوري څنګه تاسو خبره وکړله تاسو یو داسې یو انزور وړاندې کو چې کاروبار زیات حاوی دی په مشن مانی نو څنګه ګوري بحث صحافی په پاکستان کې
دنیا کې چې څنګه دغه بدلی کې لګیا دی کنه دا لاکونه بدلی کې دی او لګیا دی نو هغه سره د صحافت طرز بدلی نو اول د پاکستان چې کومونو کدا امریکای سره دی او د صحافت تر د هغه د غسر و نږدې نه دی کنه چې کله یو دی وکړو کې بیا یو د څه وخت سره چې هغه د پاکستان د دې بلاک په نږدې کې چې کوم چین نو روس او د ټول خلک دی لکه دې دلته یو ځکیږي او خپل مخکې ژوند کوي. نو بیا به زما په خیال باندې د هغې د ملکونو کې چې څنګه صحافت کوي د هغه طرز بدلته راځي. زه بیا پخپله دا ګورم چې دلته کېدای شي دغونې مشکلات جوړ شي ولې چې په هغه ملکونو کې دغه نشته دی د صحافت ازادي دومره نشته. دلته په ارام 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 پاکستان کې به زما په خیال باندې چې دا کومه سختي ده په صحافیانو باندې دا به زیاتېږي او په دې کې به ډېر خلک چې کوي دا کار به پرېږدي او دوی به نورو شعبو دوی به نور کاروبارونه شروع کوي دوی به که څه روزګار کولی شي هغه کوي که چا سره بله نوکري کولی شي هغه کوي. خو زما په خپل خیال دا دی چې راتلونکی وخت چې کوم دی نو هغه به هم همداسې چې دا څنګه دی اوس په دې وخت کې او زه وایم چې دې شي چې دې نه لږه سخ شي.
تاسو خپل ژوند کې هم کوم استاد دې ژوند تازه سره موږ پاتې شوی هم یو نو ډېر کړهونو سره تاسو هم مخامخ شوی وای په پاکستان کې صحافیان کوم ګورو دا غوي ژوند کار او په دغه معنی په د هغه خوندې ساتل هغه معیارونه تاسو په نظر باندې شته
یوه څه کار دې صحافت چې کوم دې کنه نه به رښتیا ویل ته صحافت وي او دا وته د صحیفه نه دي صحیفه به د خدای له طرفه راکوزیره او په مختلفو پیغمبرانو باندې نازلیده نو هغه ته به صحیفه ویل او په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې صحیفه نازل شوې دي په موسی علیه السلام باندې صحیفه نازل شوې دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بچي ډایرکټ وحی وراتله. نو دا د هغه نه صحیفه نه صحافت شو صحیفه چې د یو خبره یو کس خبره بل کس ته رسول دي. نو کته دل تیار شي تا ته دي کریستیاوی او پر کیسه نو سان دی اورسی نو بیا خو ته پروا نه چې سخته ده کنه مرما ده او کته دې ته نه تیار او ته سر وخت بس د غورو زیرو پسې ګرځې ته نه چې بس جن کې مرضی نو بیا خو ته لیک تکلیف هم راځي نو بیا سره تنګي خو زما په خیال باندې خو ما خو اوس دا پنځه کاله وشو او ډیر داسې وختونه راغلي چې خلکو وویل چې بس ته کنه لږ حالت ټیک نه دی خلک وجلې کیږي او پلان کې ځنه خپه دي مونږ ویل چې مونږ خو د چا خلاف هم یو د چا حق هم کوم یو نو چې څه ټیک خبره ده وکړو او کوشش هم کولو چې سخت خبره هم لږ په نرمه طریقه وکړو خبره هم کوله. نو تکلیف ځکه نه رسېدلې چې هغه کې مال را پته چې په دې کې تکلیف رسېږي چې زمونږ مشران وایي چې کته ټول خلک ستاسو دوستان یو هیڅوک هم ځان خفه نه د دې مطلب دی چې تاسو حق خبره کینې ته منافقې نو منافق څه ده خو ټول خوشاله ساتي کنه او زموږ خپل خیال باندې یو صحافي تر څو کوم کار دی خبري ته خو هغه ته منافقت نه کوي په کار چې هغه دی وایي چې د خیلا اولمپیک ته د ګس لا اولمپیک ته دا غلط څوک دی نو دی ولا اصلي خبر خلکو لکې چې نه دا پلان کې شي کوم دی کنه دا غلط دی نو چې غلط چاله چې غلط دی نو زور خو بدل زده کوي چې زور ورکې نو زور به اخلي نو زور خو په موږ باندې راغلی دی موږ غستنه
محمود جان بابو صاحب د پروگرام د پاشه به هم دي خبرې خډيري دي غواړو چې تاسو نورم د ژوند داسې خاطرې چې هغه تاسو تیر شوی او ډېر لکه یو ستاسو جدوجہد نه ساسو د کیسو نه او مبارزینه تقریبا موږ په خبر پختونخوا کې زیاتره خلک خبرې خو اوریدونکو لپاره زمونږه اوریدونکو چې تاسو سره آشنا نه دي نو دا غو لپاره موږ غواړو چې تاسو دا خبرې اغو ته ورسو په اخر کې دا غو لپاره چې کوم ساسي غږ اوري ټول پختونو سیمو کې نو څه پیغام به بي ځوانانو لپاره مشرانو لپاره کشرانو لپاره
یاره څه کار دی زما خو هم یو پیغام دی کنه چې دا خپل ژوند تیرول خو ډېر آسان کار دی کنه خو موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې خپل کور کې که د بهارې او خپل کور کې د پخې ټمورې او په خپل کور کې کنکشن خو چې ډېر چاپېره خلک خپه وي کنه نو چې ته کور نه خو به کله بهر وځي نو بهر خو تم خپه کېږي کنه نو مطلب دا دی چې زه خو یم چې هر سړی چې ډېر چاپېره څه تکلیف کېږي دا هغه دپاره څه کولی شي نو چاته به خوشحالی نو دخل کر نو د کام بسو خیال ساتھی رہے گا غریبان خلق منہ سر رشتہ دے خلکو سره ظلم کیږي هغه وسوک تپوس کوي او چرته یو محکمه کې ظلم کله محکمه په افغانستان کې زموږ خل عدالت کې خدمت موږ محکمه چې کوم ډول زموږ مختلفو
ادارو ته وایي بالکل حکومتي ادارو ته
نو خبره ده نه نو خبره ده چې زموږ چې هر سړی په ځان خپل شي ګنه نو د ژوند هیڅ خوند نه پاتې نشي په کار دي چې موږ د یو بل لپاره ټول لګ سنه سدا چې کوم چې کوم خلک را پیوتی چې هغه ځان سره چلو نو که ځوانان دې طرف ته ولې پام وکړي نو زموږ په خیال باندې چې کوم د دې نصیب رزق کې اخو دې ته اصل ملاوي او دې به د بل چا په کار راشي چې د بل چا په کار راشي نو نور خلک ژوند هم لږ اسان شي بس په ځین چې یوازې ځان په ژوند کې تیر په کار ځوانان دې کوم څه اندازه ضروري دي
ما مجر بابر صاحب ډېر زړه مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل د خپل د ژوند د کار مبارزې په اړه مور سره خپل خاطرې او خپل نظرونه شریک کړل ډېر زړه مننه تاسو ته د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې مشت وتل خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رانغاول په بل خبرونه کې با د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل کوربه ګل است اجازه ورکي په لوی اعلان مسپارم
دا مشال ریډیو دا